دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل شپږمه نیټه ده. زه احمد شازمی یم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کوو. په دې خپرونه کې د بېلابېلو خبرونو او راپورونو تر څنګ ستاسو لپاره سندرې هم لرو، خو تر هر څه وړاندې ورسیږي خبرونه. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. پاکستان د پاناما اسنادو څیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان په لاهور کې پولیس د شپږو وسلوالو د وژلو ادعا کوي او د آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرباغ کې د اوربند اعلان وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د ده پر اولادونو د لګول سوو تورونو د څیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تېر ماښام خپل ولس ته په وینا کې د ده پر کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دې ولاړ شي.
آج میں نے ایک اعلی سطحی عدالتی کمیشن قائم
نن ما دے لوڑ پڑی پائے عدالتی کمیشن جوڑولو پریکڑ کڑے دے سپریم کورٹ یو ریٹائرڈ جج بد دے کمیشن مشر وی دا کمیشن با تخپل پلٹن ورست دا پریکڑ کوی چ اصل حقیقت سدی او تورن سمرا پر زاہد
میں کتنا وزن ہے.
نواز شریف زیاته کړه که د درغلي او ناقانون لارې پیسې لاسته راوړونکي خلک نه خو په خپل نامه کمپنۍ چلوي او نه هم په خپل نوم جایدادونه جوړوي. د زیاته کړه چې د سعودي عرب په جده کې پلار د سټیل کارخانه لګولې او تر جلاوطنۍ وروسته یې هغه خرڅه کړه او په پیسو یې د ده زامنو کاروبار پیل کړی. په پاناما اسنادو کې د پاکستان سره تړاو لرونکو 200 کسان نومونه دي چې وکیلان، ججان، پارلماني غړي او نور سیاستوال پکې شامل دي او پر دوی دا تور دی چې له ټیکسونو څخه یې ځان ژغورلی او په نورو هیوادونو کې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړي دي. په پاکستان کې د روانو بارانونو او سیلابونو له کبله 121 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د آفتونو د نظم قومي اداره تېره ورځ په خپل خپور شوي بیان کې وایي چې په ورته پیښو کې د 138 کسان ژوبل شوي هم دي. په راپور کې ویل شوي چې په خیبر پښتونخوا کې 104، په قبایلي سیمو کې 83، په بلوچستان کې 9، ګلګت بلتستان کې 14، د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 21 او په پنجاب کې 14 کسان مړه شوي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې روانو بارانونو او سیلابونو 1428 کورونو ته هم زیان راولې دي. راپور د تیر میاشت له 9 بیا تر 13 نیټې پورې تر سری سوي پیښې راخیستې دي. په پاکستان کې په تیر کال جولای میاشت کې د پشکال بارانونو او سیلابونو له کبله 208 کسان مړ شوي وو. د پاکستان په لاهور کې پولیس د شپږو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پنجاب پولیسو ترهګریزه څانګه وایي دوی خبر ترلاسه کړی و چې سګیا پله سره نږدې په یو کور کې وسلوال پټ دي. کله چې دوی تېره شپه پر کور چپه ووهل نو هلته موجودو وسلوالو پر دوی ډزې پیل کړې. د پولیس په ځوابي ډزو کې شپږ وسلوال پر هغه ځای ووژل شول او له درو څخه تر څلورو پورې په شپه کې وتښتېدل. پولیس زیاتوي چې د وسلوال تعلق د تحریک طالبان پاکستان استاد اسلم ډلې سره و. پولیس وایي دغې ډلې په لاهور کې د امنیتي ادارو پر غړو او نامتو شخصیاتو د برید پلان درلودی. زموږ غلا مشال رادیو خبري. ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده د ترهګری شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکوي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ویان جنرال چارلی کلیفلند پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې اندېښنه لري چې که القاعده له پامه وغورځول سي او دوامداره فشار ورباندې را نسي دا توان لري چې ډېر ژر بیا فعال سي او د خپلو وسلوالو د شمیر په تناسب بریدونه زیات کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولس هایسم وایي له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکاري ته تیار دی. هایسم تېر ورځ په کابل کې د افغان حکومت د ملي امنیت له سرکار حنیف اتمر سره وکتل او د سولې د ټینګولو لپاره د ملګرو ملتونو پر همکاري ټینګار وکړ. په دې اړه په خپره شوې خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم د جګړې ډګر دی او د افغان کډوالو په زور بیا ستنول د مهاجرت پر نړیوالو قوانینو تیری دی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څارونکي حریم صدیق تېر ورځ مشال لډیو ته وویل چې په دې اړه د اروپایي اتحادیې او یونان موافقه د مهاجرت د قوانینو ضد ګڼي. دې زیاته کړه چې له نړیوالو رهبرانو یې غوښتنه کړې چې هغو کسانو ته باید پناه ورکړي چې د افغانستان، شام او عراق له جګړې تښتي. د اروپا ترکیې ترمنځ د نوې موافقې پر اساس به هغه کډوال چې د مارچ تر 6 نیټې وروسته یونان ته رسېدلي ترکیه تاسول کیږي پر هم دوا ساوتنه چې لشت لږه دو څلوېش افغانانو تر مسترد کېدو وروسته ترکیه ته ولېږدول سول. د آذربایجان ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو کرباخ کې د اوربند اعلان وکړ چې دا ډول د جنوبي قفقاز په دا غرنۍ سیمه کې د لسیز تاوتریخوالي ودروي. په ښکاره د اوربند دغه اعلان د نړیوال ټولنې د زیاتېدونکو غوښتنو له کبله وسو. په ناګورنو کرباخ کې د ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو ویان تېر ورځ مشال راډیو ته وویل چې د اوربند موافقه پر ځای وخت غرمه 12 بجې وسوه. د آذربایجان دفاع وزارت وروسته تایید کړ چې د جګړې په سیمه کې ټول پوځي عملیات درېدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اوربند د اعلان هرکلی وکړ او څرګنده کړه چې له دواړو خواوو سره خبرې کوي څو اوربند ټینګ وساتل سي. د دې وزارت ویان مارک ټونر وویل دواړه هیوادونه باید ژر تر ژره د خبرو میز ته کښېني. امریکا له دواړو خواوو د اوربند د تایید هرکلی کوي، که څه هم دا کمزوري دي خو موږ خوشبیني لرو چې ټینګ به سي. موږ له دواړو خواوو سره په خبرو لګیا یو چې هغوی په سختۍ د اوربند مراد ته وهڅوو. په ناګورنو کرباخ کې د 1990 لسیزې را په دې خوا د تېرې شنبې په ورځ نښتې پیل شوې چې له ټانکونو، هلیکاپټرو او درنو وسلو پکې کار واخیستل سو. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي چې د ټیکس عملیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده. نوموړي غږ وکړ چې له هیواد بهر کمپنیو د ټیکسونو د خوندي ځایونو او غیر قانوني کمپنیو د بندولو نړیوالې هڅې دي زیاتې سي. د پاناما اسنادو تر راوتلو وروسته په دې اړه د اوباما لومړۍ څرګندونې وې. روان اونۍ په پاناما کې له یوې قانوني ادارې د میلیونونو برېښنالیکونو، تجارتي شرکتونو او نورو اسنادو په اړه معلومات افشا شول. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل په ټوله نړۍ کې به د پیسو د دا ډول نامشروع حرکت تل وي، خو موږ باید داسې ونه کړو چې دا کار آسان سي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. مشال رادیو په لومړۍ سرنۍ خپرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واورئ. پاکستان د پاناما اسنادو څیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې اړه پرون ماښام ولس ته په وینا کې وویل،
آج میں نے ایک اعلی سطحی عدالتی کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
په فاټا کې اوس ولس په دې توانېدلې چې د خپلو حقونو لپاره ژغ پورته کړي او د چارواکو مخ ته غوښتنې کښېږدي. یو سروې ښیي چې په خیبر پښتونخوا کې د شمالي وزیرستان له یو شمېر کورنیو او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي.
زنانو د مسلو خبره کوو یا د صحت خبره کوو، نو انیسته د اوبو د څلو مسلې دي. ایون دا چې دوی ته لیټرین او واشروم سهولیات هم نشته.
په فاټا کې د ولس د بیداری تر شا څه عوامل د فاټا مشر سیاستوال په دې اړه وایي؟
ټول نه غټ کړه، خو په دې کې د سیاسي ازادي ده چې اوس په قانوني تور باندې سیاسي خلکو ته د کار کولو اجازه ورکړل شوې ده او څوک هم نشي کولی چې د هغوی مخه په قانوني تور باندې ونیسي.
په روان خبرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان په لاهور ښار کې پولیس د شپږ وسلوالو د وژلو ادعا کوي. ورسره په دې خبرونه کې درته سندرې هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com. د راپورونو وړاندې لومړی ځو اسلام آباد ته. د مشال رادیو خبریاله رابعه اسلم، رابعه اکرم خان د اوسمر سره د ټلیفون پر لیکه ده. د پاکستان په لاهور کې پولیس د شپږ وسلوالو د وژلو ادعا کوي. په دې اړه رابعه که تازه معلومات لري زموږ سره شریک کړي.
بالکل احمد شاه، د پاکستان سرکاري رسنو په وینا چې په لاهور کې پولیس د شپږو وسلوالو د وژلو دعوه کړې او د دی دا وایي چې دا کاروایی تېره شپه شوې وه. د کاروایی په مخ شاخوا د څلور وسلوال چې هغې د شپې د پېښې ځای نه تښتېدلي هم دي. احمد شاه، سرکاري رسنۍ دا هم وایي چې د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ عزت چې کومه څانګه ده هغوی دا خبر ترلاسه کړی و چې سګیا پولیسو نږدې په یو کور کې وسلوال پټ دي او کله چې دوی تیر شپه په کور چاپو وهله نو هلته موجود وسلوال په دی باندې ډزې شروع کړې. احمد شاه د پولیسو په جوابي ډزو کې شپږ وسلوال هم په دغه هغه ځای وژل شوي وو او داسې د درې نه واخله تر څلور تر منځه پورې چې دي هغې په شپه کې وت او د دې لټون چې دی هغه روان دی. کم چې وژل شوي وسلوال دی هغه میو هسپتال ته چې دي هغه منتقل کړی شوي دي. احمد شاه د تېرې میاشت مارچ میاشتې راسې کله چې د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې ځانمرګي برید شوی وو نو د هغې نه پس د پاکستان وفاقي حکومت او د پنجاب صوبې حکومت هلته چې دی کاروایان شروع کړي وو امنیتي ادارو چې وو بیا د پنجاب په مختلفو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم کړي وو او په دغه برید کې چې وو په ګلشن اقبال برید کې نو د اتیا کسانو پورې چې دی هغه وژل شوي وو په هغه وخت.
ډېر مننه رابعې زموږ سره د تازه معلومات شریکولو. ښه ورځ ولرې.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی م بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دونی م بجو
د نړۍ رنگونه
په درنی م بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیم بجو.
اسمه غله مشال رادیو څخه اوري او اوس راځو خپل لومړی راپور ته. پاکستان د پانما سنادو څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام قام ته په خپل وینا کې د پر اولادونو لګول سوي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک د پر کورنۍ لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دی ولاړ سي. د جنوبي امریکای هیواد پانما د قانوني خدماتو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا څخه شاوخوا 11 میلیونه داسې پټ کاغذونه افشا سوي دي چې د نړۍ د یو شمېر سیاستوالانو کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه ښیي چې له لارې دوی پیسې ګټي له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې یې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړې دي. په دې اړه د نور حال ابریدو ته ستاسو پام راګرځو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پانما اسنادو کې د پر اولادونو د لګول سو تورونو د څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نوموړی تیر ماښام خپل ولس ته په وینا کې د ده پر کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دی ولاړ سي.
آج میں نے ایک اعلی ستیر عدالتی کمیشن قائم
نن ما دے لوڑ پڑی پائے عدالتی کمیشن جوڑولو پریکڑ کڑے دے سپریم کورٹ یو ریٹائر جج بد دے کمیشن مشر وی دا کمیشن با تخپل پلٹن و روست دا پریکڑ کوی چی اصل حقیقت سدی او تورن سمر پر زائی
میں کتنا وزن ہے.
نواز شریف زیاته کړی چې د درغلی او ناقانونه لارې پیسې لاسته راوړونکي خلک نه خو په خپل نامه کمپنۍ چلوي او نه هم په خپل نوم جایدادونه جوړوي. د زیاته کړه د سعودي عرب په جده کې پلار د سټیل کارخانه لګولې وه او تر جلاوطنۍ وروسته یې هغه خرڅه کړه او په پیسو یې د ده زامنو کاروبار پیل کړي. په پانما اسنادو کې د پاکستان سره د تړاو لرونکو 200 کسانو نومونه دي چې وکیلان، ججان، پارلماني غړي او نور سیاستوال پکې شامل دي. د جنوبي امریکای هیواد پاناما د قانوني خدماتو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا څخه شاوخوا 11 میلیونه داسې پټ اسناد افشا سوي دي چې د نړۍ د یو شمېر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه ښیي چې له لارې دوی پیسې ګټي له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې یې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړي دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
زموږ غله مشال رادیو خاوري اوس زو خیبر پښتونخوا ته. په خیبر پښتونخوا کې د لرغونو آثارو د نوي قانون جوړېدو وروسته به اوس هغو کسانو ته سختې سزاګانې ورکول کیږي چې لرغونو ځایونو او ودانیو ته تاوان رسوي، په غیر قانوني توګه یې کیندل کوي او یا د دې ډول څیزونو قاچاق کوي. د پښتونخوا د لرغونو آثارو څانګې په دې اړه قانوني مسوده په 2014 کال کې صوبایي اسمبلۍ ته لیږلې وه چې اوس منظوره سوه. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال خالد خان له پېښوره راکوي.
خیبر پختونخوا کې د لرغونی آثارو سیزونو او ځایونو په حق لا د صوبایي سملې نه منظور شوی قانون لاندې به اوس هغه خلکو ته لس کاله پورې کید او شل لکه روپۍ جرمانه سزا ورکول شي کوم چې په غیر قانوني توګه لرغونو ځایونو کې کنستل او یا د دغې لرغونی سیزونو سمګلینګ یا قاچاق کوي. د پختونخوا د لرغونی آثارو محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان مشال ریډیو ته وویل چې آئین کې اتلسم بدلون نه وروسته د لرغونی آثارو اداره صوبې ته حواله شوه، نو ځکه د دې دپاره د صوبایي اسمبلی یو قانون پاس کول ضروری وو. ده زیاته کړه چې د دغه قانون مسوده دوی په کال 2014 کې لیږلې وه، خو هغه په روان کال کې صوبایي اسمبلی منظور کړه، نو ځکه ورته د 2014 لرغونی آثارو قانون ویل کیږي. په دغه قانون کې د سزاګانو په هکله ډاکټر صمد وایي
چې موږ سزا سخت کړې، یو لس کاله قید میں پکے واچولو، مجسٹریٹ پاور منگ سے کرا، اور دین علاوہ یہ 20 لاکھ روپے جرمانہ سے کم دا سوپ سرکولوجیکل سائٹ ڈیمیج اور کیا خرابے کی نوغت کم از کم 20 لاکھ جرمانہ اور 10 سال قید.
ڈاکٹر سمجھ زیادہ تکڑا چیوڑان دے با یو سیز یا زے چی تاریخی ارزخ بے لرلو او پینز او یکا لبزور او نو ددوی محکمے با لرغونی آثار گرزول شو، خو اس دا دے قانون لان دے دغ مدا سل کال پورے زیادہ تکڑے شوا. حاغ زیادہ تکڑا چی دا دے قانون لان دے سوک ہم پل تاریخی زے کو یا ودانی لنگولی یا جوڑولی نشی تر سو پوری چی د دوی محکمې نه اجازت نه وی اخیسته.
شک پته موږ دغه ما چولې د چا ذاتی پراپرټي، نو هغه زوري نه چې ګورنمنت هغه نه پرچیز کی وایخلی، هغه کې بلکې دا پروویژن موږ چولې چې ګورنمنت پاغه باندې پیسې لګولې شي او خپل حالت کې راولې او کنزرویشن یو کی، خو هغه مالک چې کوم نه غرزولې نشي او مالک پکې کسه کار کول غواړي یا سه ایډیشن یا سه کول غواړي، یا نو هغه زمونږ تپوس باندې یا سه ورته انوسی ورته وي زمونږ مشورې باندې بکی.
ډاکټر عبدالصمد وویل په خیبر پښتونخوا کې ټول رجستر لرغونی ځایونه یا ودانې 112، خو بیا د ده په وینا دغه شمېره 6000 پورې رسیږي، کوم کې چې زیاتر لا تر اوسه پورې په سرکاري توګه لرغونی آثار نه دي ګرځول شوي. هغه وایي چې د نوي قانون لاندې دغه لرغونی ځایونه په درې درجو کې ویشل شوي دي.
دویم دا چې موږ دته درې کټګریز ورکړې، یو پروټیکټډ مونومنټس مې کړو، یو امپورټنټ مونومنټ کړو، یو رجسټرډ مونومنټ. مطلب موږ کټګریز جوړ کړې چې دا زیات امپورټنټ ده، دا لږ امپورټنټ ده، بیا امپورټنټ سایټ.
دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د لرغونی آثارو نوی قانون 13 منظور کړی شوی دی چې دا گورنر د لاسلیک وروسته به په ټوله صوبه کې عملي کړی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غله مشال رادیو خبري په خیبر پښتونخوا کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په اړه سوي و سروې. په کډوالو کې د کم عمره ودونو، ماشومان او نجونو او هلکانو سره د جنسي ځورونی او پر ښځو د کورنۍ تشدد په اړه د زیاتوالي خبرداري ورکوي. سروې دا هم وایي چې له کډوالو څخه سکولونه او د صحت مرکزونه لري دي چې له کبله دوی له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د شمالي وزیرستان کډوالو په اړه شوی یو سروې په کډوالو کې د وړوکي عمر ودونو، ماشومانو، جنکو او هلکانو سره جنسي زیاتې او په ښځو کورنۍ تشدد په اړه د اضافي خبرداري ورکړې دي. دا سروې غیر سرکاري ادارو سرحد رولر سپورټ پروګرام SR، کیمپ کوآرډینیټر اینڈ کیمپ مینجمنټ او د پروټیکشن کلسټر پاکستان په مرسته شوې ده. د دې سروې تر مخه چې 21% د وړوکي عمر ودونو مخې ته راغلي دي، چې یو غټه مسله ده. سروې زیاتوي چې لږ تر لږه 45% خلکو د ماشومانو، جنکو او هلکانو خلاف د زور زیاتۍ کیسونه رپورټ کړي دي او 6% داسې د تشدد کیسونه رامخته شوي دي چې د جنسي امتیاز دي. سروې وایي چې د ښځو خلاف منفي رویه کې هم اضافه شوې ده. ښځې د خفګان ښکار شوي او ماشومان ته په مختلفو معاملو د مشورو ضرورت دی. د دې سروې په لړ کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د غیر سرکاري ادارې د کډوالو د پروژې مشر مختار احمد اویل
جون خواتین دی کور جون دی سخت دی کو چی بیادا سی حالا چی نو نورم سخت دی چی لکتا تا لگا اس سہولیات نیست زنانو دا مسلو خبر رکو یا دا صحت خبر رکو نانی سا نیز دو وطا دا سی دا اوبو دا سکلو مسلی دی آغا ورت نیستا اوبو ورت مهم نیگی ایوان دا چی لکا دیتا لکا لیترین نو واشروم سہولیات هم نیستا فخفل آغا اپنی مدد آب بانی لگیا دی
دغه سرکاري ادارو د دې سروې په وینا چې یو کم 60% جینکې او 10% کډوال ماشومان د سکولونو نه بهر دي او وجه یې د سکولونو لری والی دي چې 6 کیلومیټر نه تر 10 کیلومیټر پورې لری دي. د دې سروې په وینا که دا صورتحال ښه نه شو نو شمالي وزیرستان ماشومانو د زده کړو عمل متاثرېدای شي. مختار احمد خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دې سروې کې مرستندویو ادارو ته تجویزونه هم وړاندې کړی شوي دي. صحت سہولیات په لړ کې سروې وایي چې زیاتره کډوال د صحت سہولیات نه لري او د ټولو نسې د صحت مرکز سره 10 کیلومیټره لري دي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو خلکو د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره سیاسي مبارزه ګړندې کړې ده، خو که یوازې یواله څیزه شاته ولاړ سو نو په فاټا کې د ولس له لورې دغسې یو غږ راپورته کول په پرتلیزه توګه ګران کار و. دا بدلون څنګه او ولې راغلی دی؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورو چې له شعارونه پیلېږي.
د پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته د گورنر او نورو لوړپوړو چارواکو په موجودګۍ کې دغسې شعارونه ورکولو شایي چا تصور هم نه و کړی، خو د دوشنبې په ورځ د خبر ایجنسی خلکو د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د جوړې فاټا ریفارمز کمیټې په موجودګۍ کې د خپلو غوښتنو په حق کې دغسې یو احتجاج وکړ. خبریال احسان داوړ وایي په 2002 کال کې په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ ضد شروع شوې جګړه کې که یوې خواته وژنې، چاودنې، بېکوري او کورونه وران سو، خو بل لور ته دغو ناوړو حالاتو په خلکو کې سیاسي شعور را پیدا کړ.
چې نن خلک په ظاهره د گورنر په مخ کې، د صدر په مخ کې، د پولیټیکل په مخ کې چې کله به هلته د مخالف د چا د خولې نه یو مخالف لفظ نه وتلو، نن سیاسي پوهه دې ځای ته رسېدلې ده چې قبایلي ځوانان په هر فورم باندې، په پریس کلبونو کې هم پریس کانفرنس کوي، مطبوعاتي کانفرنس کوي، په بازارونو کې مظاهره کوي، لاریون پیل کوي او د خپل د دې حق پر اواز اوچتوي چې باید موږ ته د انسانانو په سترګه وکتل شي او د ملک چې کم د نورو خلکو سره په کم قانون لاندې کم سلوک کېږي هغه د موږ سره وشي.
نه یوازې خلک او سیاستوالان بلکې د قبایلي سیمو هغه قانون پوهان چې په پېښور کې میشتي هم رافعال سو. دوی د فاټا لایرز فورم تر چتر لاندې د فاټا اولس ته د قانوني او بشري حقوقو ورکولو لپاره مبارزه پیل کړه. د دې سازمان مشر اجاز مومند وایي د قبایلي سیمو خلک راویش شوي او اوس آن د اف سی آر د ختمون غورځنګ پیل شوی دی.
دغه مطلب هلته که د جرنالیسټ مونږ د صحافیانو خبرو وکړو یا نور خبرو وکړو، سیاسي اکټیویټیز خبرو وکړو، نو د دې سره سره هغه هم ډېر ښه شکل کې روان دي. لکه د ګو اف سی آر ګو مومنټ چې کم دی دا د مخکې په نسبت باندې اوس ډېر زیات پېښ شوی دی. د دې د دې تیرو د 2002 د 2003 نه پس سیاسي حواله سره، شعور حواله سره، اویرنس حواله سره فاټا ډېر زیاته ترقي وکړله. په هغه کې دا قسمه سوچ او فکر چې کم دی ډېر زیات ډیولپ شو.
د ترګریزي جګړې نه یوازې د نړیوالو بلکې د پاکستان د نورو خلکو پام د قبایلي سیمو د خلکو ژوند، د ژواک په ریاست کې د هغوی د قانوني حیثیت او بشري حالت ته هم ورواړولی. له هر طرفه په فاټا کې د اصلاحاتو ژغ پورته سو. هم په دې لړ کې د پیپلز پارټي پخوانی حکومت په 2002 کال کې په فاټا کې اصلاحات وکړل. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخوندزاده چټان د اوسنۍ سیاسي شعور او مبارزه د هغو اصلاحاتو برکت بولی.
او کتاب احتجاج کو نتا قانونی کاروائی به دی سی آر تحت کې د له اوس تبې جلسه ته نه پریخودي، استابس سیاسي اپس نه پریخودو، نو د ټول نغټ کې دا خو په دې کې د سیاسي ازادي چې اوس په قانوني تور باندې سیاسي خلکو ته د کار کولو اجازه ورکړې شوې ده او څوک نشي کولای چې دا غوي مخه په قانوني تور باندې ونیسي.
په قبایلي سیمو کې د ښځو د حقوقو په اړه تل سړیو شاغره پورته کولی، خو له 2012 کال راهیسې د قبایلي سیمو سره تړاو لرونکي ښځې هم فعال شوې او دوی د تکړه قبایلي خوندو په نوم یوه شبکه یا نیټورک جوړ کړ. د دې شبکې مشره ناهید افریدی وایي داسې تصور نه و کړی چې یو وخت به داسې راځي چې د فاټا ښځې به د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي.
موږ په 2012 کې دا نیټورک جوړ کړو او دا ښځو غږ شروع شو. ما وایم چې جرګه پهلې ځل چې موږ کله وکړه جرګه یې نه مخکې تصور هم دا سړو ادي لمه د جرګې نوم په دې ورکړی دی چې جرګه ختم کولی شي سلام مشورې کولی شي او خپل غږ به ضرور کوي په دې مسلو کې. نو دې نه مخکې دا تصور مو او دا تبدیلیان ورو ورو راځي لګیا دي او ډېرې ښځې چې کوم دینو په دې کې شاملېږي.
د قبایلی سیمو زیاتره پوهان او فعالان وایي چې په خلکو کې د سیاسي پوهې پیدا کولو کې میډیا په تیر بیا نړیوالو رسنیو هم مهم رول لوبولی دی.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون سخت سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمي سره.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو تر څنګ تاسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه هم لري. او سو د افغانستان نورستان ولایت د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل سیمه کې د پوځي عملیات غوښتنه کوي. دوی وای د ولسوالۍ د ودانۍ په شاوخوا سیمو کې وسوالو طالبانو مرکزونه جوړ کړي او ولستل د وسوالو تر ګواښ لاندې دي. دا غوښتنې تېر ورځ په یاد ولسوالۍ کې په یوه غونډه کې وسوې چې پاړه نور حال روح الله انوري راکوي.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي ویل تیرو څو کالو یې په سیمه کې وسلوال مخالفین حاکم دي او زیات قومي مشرانې دولت سره د اړیکو درلودلو په تور ووژل، خو حکومت تر اوسه د قومي مشرانو د قاتلینو په خلاف هیڅ قدم نه دی پورته کړی. دوی وایي باید په سیمه کې پوځي عملیات ترسره شي څو دوی او په وانت کې پراته افغان ځواکونه د مخالفینو له ګواښونو وژغورل شي.
نوم مې شاه محمود دی، د وانت ولسوالۍ شګرام د کلي اوسیدونکی یم. د مرکزی حکومت موږ دا غوښتنه لرو چې باید توجه وکړي، عملیات دي وشي، ځکه چې طالبانو وجود موجودیت دلته ډېر لري.
مطی الله عابد مینم دی او مرکزی دولت نه غوښتنه جدي دا ده چې ورور امنیت چې دی بدون د امنیت نه راځي، چونکې دلته خلک دي ولسوالۍ نه کلي اطراف دي، هغه ځای مې چې کوم سړی ساحه کې پروت دی هغه سړی ته باید امنیت توجه وکړي.
د غونډې برخوالو له مرکزی حکومت او له ولایتي چارواکو وغوښتل چې په وان کې دی د رغونې او بیا رغونې کارونه پیل کړي څو خلکو ته پکې روزګار پیدا او ولسته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي برابرې شي. د وانت اوسیدونکي وای له دې وړاندې هم څو ځله د پوځي عملیاتو د ترسره کولو او د بیا رغونې د پروژو د پیل کولو غوښتنې کړي، خو تر اوسه ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل دوی هم په یاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو مشرانو ته د پوځي عملیاتو وړاندیز کړی دی.
زه هم دا تاییدوم چې په وایګل ولسوالۍ کې یو تصفیوي عملیات اړتیا شته دی. په دې موضوع کې قلوبدو خپل تصمیم لري او زموږ هم غوښتنه دا ده چې قلوبدو خپل تصمیم ژر عملي کړي.
هغه وایي په تیرو څو کالو کې په نورستان کې د آبادۍ په برخه کې کوم په زړه پورې کار نه دی شوی او له مرکزی حکومت غواړي چې د نورستان آبادۍ او بیا رغونې لپاره زیاته بودیجه په واک کې ورکړي.
نورستان کې خو هم چندانې کار نه دی شوی او زما هم غوښتنه دا ده چې د نورستان د شف لپاره د وزارت مالیې لخوا نه زیاته بودیجه په پام کې ونیول شي.
وانت وایګل د نورستان په مرکزی برخه کې د کونړ، ماڼوګي، وټپور او شیګر ولسوالیو سره په گاوند کې پرتا ولسوالی ده چې د خلکو په وینا پکې وسلوال مخالفین زیات فعال دي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي وکړو،
خلک چې بیا به روزګار دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټمې د وجې
د غریبانو تاسو څه څوک نه
مشال شته کنه. ستاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د راپورونو او خبرونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړې اونیزې خبرونه هم لري، او تاسو کولی شئ چې دا ټولې خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پاتې د مشال رادیو ډاټ کام. د سهار 9:30 بجې سوې د مهمو خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د د پر اولادونو د لګول سو تورونو د سیړل لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نو مړی تیر ماښام خپل ولسته په وینا کې د پر کورنۍ لګیدلې تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګیدلې تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دی ولاړ سي. د پاکستان په لاهور کې پولیس د شپږ وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پنجاب پولیسو ترهګریز څانګه وایي دوی خبر ترلاسه کړی و چې سګیا پله سره نږدې په یو کور کې وسلوال پړتي. کله چې دوی تېره شپه پر کور چاپا وهل نو هلته موجود وسلوالو پر دوی ډزې پیل کړې. د پولیس په ځوابي ډزو کې شپږ وسلوال پر هغه ځای وژل شوي دي. پولیس زیاتوي د وسلوال تعلق د تحریک طالبان پاکستان استاد اسلم ډلې سره. په پاکستان کې روان بارانونو او سیلابونو له کبله 120 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د آفتونو د نظم قومي ادارې تېر ورځ په خپل خپور شوي راپور کې ویلي چې په ورته پیښو کې 188 کسان ژوبل شوي هم دي. ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده د ترهګري شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکوي. په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ ویان جنرال چارلی کلیفلند پرون په کابل خبریان ته وویل چې اندېښنه لري که القاعده له پامه وغورځول سي او دوامدار فشار ورباندې رانسي دا توان لري چې ډېر ژر بیا فعاله سي او د خپلو وسلوالو د شمېر په تناسب بریدونه زیات کړي. د آذربایجان او ارمینیا ملاتړونکو بل د خورتونکو پرم په ناګورنو قرباخ کې دور بند اعلان وکړي چې دا ډول د جنوبي قفقاز په دغه غرنۍ سیمه کې د لسیزو تاوتریخوالي ودروي. په ښکارا د اور بند دغه اعلان د نړیوالې ټولنې د زیاتېدونکو غوښتنو له کبله وسو. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده. نوموړي غږ وکړ چې له هېواده بهر کمپنیو د ټیکسونو د خوندي ځایونو او غیر قانوني کمپنیو د بندولو نړیوالې هڅې دي زیاتې سي. دا مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی. وساسو پام راګرځوم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې پر لور. په اسلامباد کې مشال رادیو خبریال احمد الله دغه هیواد د کورنۍ ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخیستي دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په تیر ورځو کې په اسلام آباد کې یو غونډه وشوه چې پکې د ملک د قومي او داخلي سلامتۍ په چارو خبرې وکړې شوې. ورسپانه لیکي چې پاکستان کې د بیکور شوو خلکو مسله د ترهګرۍ سره تړلې شوې ده. په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو په نتیجه کې په لکونو خلکو خپلې سیمې پرېښودې او محفوظو علاقو طرف ته یې کډې وکړې. خو اوس په قبایلي سیمو کې تر ډېره حده د امنیت وضعه شوې ده. نو ضرورت د دې خبرې دی په ارزی توګه بې کور شوي د خلکو د واپسۍ عمل د تیز کړی شي. د سره سره په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي کارونه هم زر تر زر وکړی شي. ورسپانه لیکي چې تر څو د ترهګرۍ د خاتمې خبره ده نو دې لړکې ډیر څه کولو ته ضرورت دی. حکومت له پکار دي چې په قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد وکړي چې د ملک نه د وسلوالو او د هغوی سره مرسته کوونکو خاتمه وشي. آج ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په قبایلي سیمو کې د امن راتللو وروستو د ټولو ضروري کار د بې کوره شوي خلکو واپس خپلو سیمو ته لیږل، د هغوی ودانۍ جوړول، د کار روزګار بندوبست ورلکول او په فاټا کې رایج نظام کې اصلاحات کول دي. ورسپانه لیکي چې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره جرګه جوړول یو ښه ګام دی، خو ښه به دا وي چې دا شان جرګې دې د فاټا په هره سیمه کې وکړی شي چې د اصلاحاتو عمل په غیر د څه ځنډ نه زر تر زره سرته ورسي. جنګ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې ترهګرۍ د تیرې یوې لسیزې راهسې د یو ناسور شکل اختیار کړی دی او وسلوالو چې په څه ډول د اولس ځان او مال او د ملک امنیت ته زیان رسولی دی. نو د وخت تقاضا خو همدا ده چې دغه مجرمانو ته د هیڅ قسمه رعایت ورنه کړی شي او پر ضد دې سخت نه سخت ګامونه پورته کړی شي. ورسپانه لیکي چې یو تن د نورو خلکو د حقونو خیال نه ساتي او سنګین جرم کوي نو ورته دې په فوري توګه عبرتناکه سزا ورکړی شي. ورسپانه لیکي که زموږ عدالتونه دا اصول په نظر کې وساتي او سنګین جرمونو کې ککړ مجرمانو ته فوري او سخت سزاګانې ورکړي نو د معاشرې نه ډېر زر د بدمنۍ خاتمه کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرانس خبری اژانس په خپل یو رپورت کې لیکي چې د وروستیو بارانونو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې او اندېښنه ده چې په ځینو سیمو کې د مرګ ژوبلې دغه شمېره زیاته سي. بلخوا فارم پالیسي مجله لیکي په غربي رسنیو کې د افغان میرمنو خلاف د تشدد خبرونه راځي، خو د هغې په نسبت په دغه هیواد کې ښځې څومره بریاوې ترلاسه کوي هغومره خبرونه یې نه خپرول کېږي. د دې دواړو لیکنو مهمو برخو اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم چې منور شاه وړاندې کوي.
د ای ایف پی په دې رپورت کې راغلي چې د کشمیر په شمول د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د وروستیو بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیان رسولی دی. یادې خبرې ایجنسۍ ته په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې یو چارواکي پرون وویل چې په خیبر پختونخوا کې د مرګ ژوبلې شمېر زیات شوی. د راز په کوهستان ضلعه کې د غرونو ښویېدو له وجې ګڼ شمېر کسان ګیر پاتې دي او د مرستو په انتظار دي. دا رپورت لیکي چې په کشمیر کې هم د غرونو د ښویېدو له وجې یو شمېر بهرني سیلانیان ګیر شوي دي. په پاکستان کې زیاتره کورونه کچوي چې په بارانونو کې اکثر غورځېږي. په تیرو څو کلونو کې بارانونو او سیلابونو په دې هیواد کې په سلګونو خلک وژلي دي. د دې نه وړاندې هم په روان کال کې بارانونو یو اتیا کسان ووژل او خواوشا درې لکه یې متاثره کړي وو. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې له بده مرغه مغربي میډیا زیاتره په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تشدد خبرونه را اخلي، خو هغه ګڼ شمېر افغان میرمنې چې د ژوند په بیلابیلو ډګرونو کې یې کامیابیانې ترلاسه کړي د هغوی خبرونه ډېر کم مخې ته راځي او دا راز د بریالي ښځو حوصله افزایي نه کیږي. په برلن کې د ښځو د واکمنولو په اړه یوې غونډې ته د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی ویل مغربي رسنۍ افغان میرمنې کمزورې او بې وسه ګڼي، خو ما مخکې هم ویلي او یو وار یې بیا وایم چې افغان میرمنې تکړه دي، واک لري او د هر ډول زیاتی خلاف د غږ پورته کولو توان لري. نوموړی په دغه موقع وویل چې موجوده افغان حکومت ښځو ته په واک کې برخه ورکړې او د هغوی د حقونو د تحفظ لپاره یې یو شمېر ګامونه پورته کړي دي. د ښځو د تعلیم او صحت حالات ډېر ښه شوي دي او د ښځو د ژوند د ودې لپاره په قوانینو کې د بدلون سلسله هم روانه ده چې په نتیجه کې به یې ښځې د ملکیت حق ولري او د بانکونو نه به د قرضې اخیستلو جوګه شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په ناګورنو قرباغ کې د ازربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو پر نوویل چې اوربان ټینګ شوی دی. ناګورنو قرباغ له ازربایجان سره تر جګړې وروسته چې له 1988 څخه تر 1994 کال دوام وکړ خپلواکي اعلان کړه. په دې جګړه کې تر 10,000 زیات انسانان وژل شول. که څه هم په ناګورنو قرباغ کې ازریان او ارمنیان اوسي، خو د ازربایجان او ارمینیا پوځونه وخت نا وخت د دې سیمې پر سر نشته کوي. په دې وروستي معلومات د فرشتې جلالزی په راپور کې واوري.
د ارمنستان دفاع وزیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوه اړخیزې موافقې پر اساس د ارمني او ازري پوځیانو ترمنځ د جګړې پر لومړۍ کرښه پوځي عملیات درول شوي دي. د ازربایجان ولسمشر الهام الیف چې پرون په باکو کې د خپلو زخمیانو عسکرو او منصبدارانو پوښتنې ته ورغلی و، په ناګورنو قرباغ کې د جګړې په ډګر کې یو اړخیز اوربند هم اعلان کړ.
دی
وایي زه یو بیا وایم چې ازربایجان له خپله لوري ټول پوځي ګامونه په ټپه دروي، خو په یوه شرط، او هغه دا چې دښمن هم باید د ازربایجان له دې کاره ناوړه استفاده ونه کړي. هغوی هم باید اوربند کړي، په خپلو مورچو کې پاتې سي او حرکت ونه کړي. موږ پر خپله خاوره جنګیږو. نړیوالو قدرتونو پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې خپل پوځیان له جګړې په شا کړي او له زغمه کار واخلي. په ناګورنو قرباغ کې د ارمنستان او ازربایجان د پوځیانو ترمنځ وروستۍ جګړې ته په اشاره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر پرون وویل چې پوځي نښتې د هیڅ بحران حل نسي موندلی. شتاینمایر په دې مسله کې له روسي اړخ سره د خپلو خبرو یادونه هم وکړه. دی وایي ما د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. زه داسې وپوهېدم چې روسیه په سیمه کې د وضعیت له خرابېدو سره خپله ګټه نه ویني، نو له دې امله له ارمنستان سره د خپلو نږدې اړیکو پر اساس د جګړې د پای ته رسولو هڅې کوي. روسیه له ازربایجان سره هم د خپلو اړیکو په حساب د روان تشدد د ختمولو کوششونه کوي. د رپورټونو پر اساس د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ازربایجان او ارمنستان پر ولسمشرانو غږ کړی چې ژر تر ژره ډاډ ورکړي چې د اوربند درناوی کیږي. د کرملن د خبر پاڼې په حواله پوتین له دواړو ولسمشرانو الهام الیف او سرج سرکسیان سره پرون ټلیفوني خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې روسیه به د درېمګړي په توګه خپلې هڅې جاري وساتي څو په ناګورنو کرباخ کې حالت نورمال سي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ کړندارې مشري فدریکا مغرینی پر اذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې اور بند کړي او د ملکي وګړو امنیت ته دې پام وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو په لمړي سارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې او تاسو پام د هارون بچا په ځغ کې د دې غسندري پر لور راګرځوم.
سولم بود غر غرو د شور ندی خبر سولم بود غر غرو د شور ندی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور ندی خبر سولم بود غر غرو د شور ندی خبر سولم سما بچی لاد گودر رکھی یادوی سما بچی لاد گودر گرو رکھی یادوی کوئی پگودر لگے دلی اور ندی خبر داتوف چی جنگ غوڑی د جنگل زور ندی خبر سولم بود غر غرو د شور ندی خبر سولم بود کور دورا نو برمان لیونی سماد کور دورا نو برمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کور ندی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور ندی خبر سولم بود غر غرو د شور ندی خبر سولم خلق دمرا د نفرت گنام گرم دا خلق دمرا د نفرت گنام گرم ویتا گنا نشتا سویرا رور ندی خبر چنگ واڑی د جنگل زور
انا دی خبر سولم بو دغرد رود شور انا دی خبر سولم بو
زموږه مشال رادیو خبرې د مشال رادیو لمړی سرنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو خوښنولې دي او تاسو پام د بل نړیوال راپور پر لور راګرځوم. د امریکا سمندري ځواک په عرب سمندرګي کې د وسلو یو بار نیولې او په خپل قبضه کې اخیستې دي. چارواکي وایي چې دا وسله د ایران لخوا یمن ته لیږل کېده. دا په سیمه کې د غیر قانوني وسلو د ها کاچا کورستي پیښه ده چې امریکا یې کشفوي او ګمان کېږي چې له ایران به سرچینه اخلي. په دغه اړه د مشال راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي شاهین بنیری وړاندې کوي.
د امریکا سمندري ځواک په بحیر عرب کې د وسلو یو بار په خپل قبضه کې اخیستې دي. چارواکي وایي چې دا وسله د ایران لخوا یمن ته لیږل کېده. د سمندري ځواک چارواکي وایي چې د امریکا جنگي جهازونو د مارچ په 28مه نیټه دغه وسله نیولې ده. په دې کې 1500 کلاشنکوپونه، 200 راکټ لانچرې او یو شمېر مشینګنې شامل دي. پوز وایي د دینه وړاندې غیرقانوني وسلې نیولې دي چې له ایرانه راوړل کېدې. په راپور کې راغلی دی چې ایران په یمن کې د حوثي یاغیانو مرسته کوي کوم چې د حکومت پر ضد جنګیږي. امریکا د سعودي عرب په مشرۍ د هغه ائتلاف غړې ده چې د حکومت ملګری ده. شیعه باغیان او ایران د خبره نه مني چې ګنې دوی د وسلو په غیرقانوني توګه نورو هیوادونو ته په وړلو کې ککړ دي. د سپینې ماڼۍ ویان ویلي دي د حوثي یاغیانو سره د ایران مرسته دا خبره څرګندوي چې ایران په داسې هلو ځلو کې لاس لري چې ورسره سیمه د عدم استحکام په لور ځي. ویان زیاته کړې ده امریکا په دې خبره فکرمند ده ځکه چې د ایران لخوا د حوثي اغیانو سره مرسته د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل د قراردادونو سره سمې نه خوري. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف دا وخت په جګړه کې بوخت او غواړي چې تیر کال ړنګ کړل شوی د منصور هادي حکومت بیا په ځای کړي. د اپریل په 13مه نیټه په کویت کې د ملګرو ملتونو په مرسته د امن خبرې شروع کیږي. تمه ده چې د خبرو اترو د پیل نه وړاندې په جنگ کې ککړې ډلې او حکومتونه په اوربندې رضا شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډېر سخت راغلی تیر یا هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ. زموږه مشال رادیو څخه اوري یو څو د افغانستان پر لور. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ قومندانی وایي کال قاعده ډله په دغه هیواد کې په پرله پسې توګه تر فشار لاندې وننیول سي، نو یاد ډله به یو ځلی بیا وده وکړي. دا خبر په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو ویان جنرال چرلی کلیفلند تېر ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړه. نوموړي همدارنګه هغه راپور رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان پر درېمه برخه خاوره کنټرول لري. قسیم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
سره له دې چې طالبان په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله بلل کېږي، خو تر څنګ یو شمېر نورې وسلواله ډلې هم شته چې د افغانستان امنیت ګواښي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو ویان جنرال چرلی کلیفلند د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې القاعده ډله که په دوامداره توګه تر فشار لاندې وننیول سي، نو یو ار بیا به په دغه هیواد کې وده وکړي. د وی هغه څه چې موږ یې په اړه اندېښنه لرو دا دی چې که له دوی څخه نظر واړول سي او که پر القاعده ډلې په دوامداره توګه فشار را نه وړل سي، نو په تاریخي توګه دوی دا وړتیا لري چې ډېر ژر یو ار بیا راوټوکېږي او د خپل شمېر په تناسب به لا ډېر ګواښ رامنځته کړي. نوموړي که څه هم ویل چې القاعده په افغانستان کې ځپل سوی ده او شمېر هم زیات نه دی، خو ویل چې دغه ډله له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د جنرال کلیفلند په وینا د القاعده ډلې پاتې شونې اوس هم له نورستان څخه نیولې تر کندهار پورې په یو شمېر سیمو کې سته. د دې ترڅنګ طالبان د اسلامي امارت تر شورا حقانی د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي تحریک طالبان پاکستان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او لشکر طیبه هغه وسلوالې ډلې دي چې د ښاغلي کلفلند په وینا په افغانستان کې حضور لري. دغه امریکایي جنرال همدارنګه وویل چې امریکایي ځواکونو د روان کال له جنوري څخه د مارچ میاشتې تر اخره شاوخوا سل هوایي حملې کړې چې زیاتره یې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد وه، خو په وینا یې په دغه موده کې القاعده ډله هم د امریکایي ځواکونو هدف ګرځېدلې دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند جنرال چارلی کلفلند په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان لا هم په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله ده، خو دا رد کړی چې ګڼې دغه ډله د افغانستان پر درېیمه برخه خاورې کنټرول لري. دی وایي ما په وار وار په رسنیو کې اورېدلې چې د هېواد یو پر درېیمه برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. باید ووایم چې دا رښتیا نه ده. دا په دې ډول توجیه کېدای سي چې په درېیمه برخه کې دوی یو ډول حضور لري یا دوی په دومره برخه کې عملیات کولی سي او ګواښلی سي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مکنیکلسن هم له رویټرز سره په تازه مرکه کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې د جګړو شدت د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت هم له ځان سره مخ کړ. نوموړي ویلي تر هغو چې د افغانستان هوایي ځواکونو په سمه توګه فعال کېږي نو افغانان به له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ وي، خو نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې د اوږدمهال لپاره به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي. د همدې هڅو په لړ کې تمه کېږي د روان کال په جولای میاشت کې د وارسا غونډه له افغانستان سره د نړیوالو د پوځي مرستو د دوام د څرنګوالي په هدف جوړه سي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او زو د افغانستان د خوست ولایت پر لور. تیر ورځ د خوست شهر د 8 کیلومتر سړکونو، کوڅو، جادو او څلور لارو د اساسي ترمیم کارونه پیل شول. یا سړکونه به د ښاروالۍ له پرمختیايي بودیجې څخه د 6.5 میلیون افغانیو په لګښت د 6 میاشت په موده کې ورغول سي. د خوست چارواکي کڅه هم د ښار اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي، خو تمه څرګندوي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به د ښار حالت نسبتا ښه سي. په دې اړه نور حال خوست د مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست ښار نږدې ټول سړکونه د ډیر وخت د تیرېدو له کبله په یو ډول زیانمن شوي او د ګاډو د ګڼې ګوڼې له کبله د ښار فضا له خاورو او ګردونو ډکه معلومیږي. د خوست ښاریانو د پرلپسې غوښتنو وروسته د دې ښار له 3 کیلومتره سړکونو څخه دا مهال د ښاروالۍ له پرمختیايي بودیجې څخه د 2 کیلومتره سړک د اساسي رغونې کارونه پیل شول. خوست والی حکم خان حبیبی مشال رو ته وویل چې د ښار د اساسي جوړولو او ښاریانو ته د لازمو ښاري خدمتونو د وړاندې کولو لپاره دا لومړنی ګام دی او تر دې وروسته به د ښار ټولو مسلو ته په ترتیب سره پاملرنه کیږي.
دغه پروژه به د شپږ میاشتو په موده کې د 6.5 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې انشاءالله تکمیله سي، چې په نتیجه کې به 1 کیلومتره سړکونه په اساسي ډول باندې ورغول شي او زمونږ اراده دا ده او ښاروالۍ ادارې ته مو هدایت دا ده چې یو په بلې پسې د ښار د پراختیا، د ښاري نظم، د ښاري سړکونو د جوړېدو او د کانالایزیشن په برخه کې خپل ټول امکانات ته په کتو باندې خاص توجه وکړي.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد زی وایي چې د خاورو، دوړو او پلارو کې د ناپاکو اوبو د ډنډو کولو لاسه د خوست ښار اوسنی حالت زغم وړ نه دی. د هیله څرګنده کړه چې د دې کار په بشپړېدو سره به د ښار په پاکوالي او ښکلا کې نسبي بدلون رامنځته شي.
خوشحاله یو چې نن ورځ پس له 2 میاشتو څخه چې نږدې 1 کال ته رسېږي چې دغه پروژه ترتیب، ډیزاین او قرارداد شوی وه، اما د ملي تدارکاتو په کمیټه کې دا ځنډېدلې وه، بېرته رامنظوره شول او نن په خوست کې دا د عملا چارې پیل شوې. د دغو سړکونو په جوړېدو سره به انشاءالله د خوست د ښار وضعیت کاملا تغییر کوي او د خوست ښار په اوسني حالت کې به تغییر راولي.
خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر وایي د ښار پر سړکونو 10 کلونو ډېره موده تېره شوې او تقریبا سړکونو پاسنۍ برخه تخریب شوې ده.
دا د وخت ضرورت ده، ځکه کله چې طبقه اکسپایر شوله باید په اساسي ډول ترمیم شي. د خوست ټول سړکونه 3 کیلومتره طول لري، موږ بودیجې ته په کتو سخت کال 1 کیلومتر جوړو.
که څه هم د خوست ښار تنګه وړه ساحه د یو شمېر کتونکو له نظره د ښاري ستونزو په مهمو لاملونو کې حسابېږي، خو د سه شنبې په ورځ خوستوالي د ښاري نظم او پراختیا په مشورتي غونډه کې یو ځل بیا پر داخلي پانګوالو او سوداګرو غږ وکړ چې په یاد ولایت کې پانګونه وکړي او د ښار په پرمختیا او د سوداګرۍ په وده او انکشاف کې خپله ونډه پراخه کړي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل دا بادشاہ خدمت له کا پیرا کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیا څه په خواره ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
از مشغل لمشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم اوري چې پاتې د مشال رادیو ډاٹ کام او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. د مشال رادیو د لومړي سارنی خبرونه سلام پرتوخا په پا پای کې وساسو پام د نغمه په ژغ کې د سندري پر لور راګرځم ورسته بیا هم خبري غړي پیل کړو.